نو دا ازادي رادیو پیغام سپتمن کې د کاته راولې شي ازادي رادیو درته په امانه سره خبروي څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د غزنی چارواکي د ولایت په خوګرنې ولسوالۍ د طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکوي. د خبرې د غزنی دی والی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغو بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې. له بلې خوا د غزنی د ولایتي شورا یو غړي امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دغه برید کې نږدې شل افغان سرتېري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. په کابل کې امریکایي پوهنتون له وسله والو طالبانو په کلکه وغوښتل چې د دې پوهنتون یرغمل شوي دوه استادان ژر خوشې کړي. دغه پوهنتون په یو خبر کړي بیان کې دغه غوښتنه ورسره تر دې کړي چې طالبانو د یو یرغمل استاد کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللی دی. د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلین وایي تېره شپه وسله والو غلو په د دې ولایت په شینکوټ د شبرغان ښار د شینکوټ په کلي کې د یوې کورنۍ یو انجلۍ په ډزو وژلي او د کورنۍ څو نور غړي یې ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره له کتنې ډډه کړې وه. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمینې استانا ته رسېدلي دي. د قرغزستان ولسمشر دفتر وایي چې الماس بیګ اتمبایف به مخکې له دې چې قدرت منتخب ولسمشر پخوانی صدر اعظم سورنبای جینبیکیف ته وسپاري خپل وخت د هغه پروګرام بشپړولو ته ځانګړی کړي چې تر 2023 کال پورې د قرغزستان د دوامدار ثبات د ملي ستراتیژۍ په نوم یاد شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هغه یاد څلی د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې د دولتي استبداد او فشار د قربانیانو یاد ته د درناوي لپاره درول کیږي.
مرکم نوریس نوریا وسبم مرزی احمدزی اسپورت خبرونه را وروي.
د سپورت ورزنه هنداره
د احمد شاه عبدلی د کرکټ سره ورزنه سره په لړ کې بوست لوبډلې وساینک ته په درې او یو منډو ماتې ورکړه. د لوبې په چا بوست لوبډلې وګټله او لومړی د توپو هني پریکړه وکړه چې په دواړو پاڼیو کې 1540 منډې وکړي. خو وساینک ونتوانید چې په دواړو پاڼیو کې یاد هدف پوره کړي او د لوبې د درې او یو منډو په توپی سره بوست وبایلله. د بوست لوبډلې توپ چونکی محمد علم د 1900 وکټو په اخیستلو سره د دې لوبې غوره غړی وټاکل شو. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله ډیر شر د چین د ساحلي په دوستانه سیالۍ کې د ګډون په هدف هغه هیواد ته رواني کی. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ویل چې په دغه لوبو کې د افغانستان، مالیزیا، بحرین او چین د ساحلي فوټبال لوبډلې ګډون کوي. خغلی روفی وایي چې دغه لوبې د چین په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 10 نیټه پیلېږي او یو اونۍ دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه جیرونا په خپل کور کې 2-2 پر وړاندې ریال مادرید ته ماتې ورکړه. د لا لیګا په بل لوبه کې تیر شپه ریال سوسیداد 1-2 پر وړاندې خطافه او سویلا 1-2 پر وړاندې لیګانس ته لوبه وبایلله. د لا لیګا د نن شپې په لوبو کې لاس پالماس له دیپورتیو او اسپانیا له ریال بتیس سره د لوبې ډګر ته وځي. د سپورتي خبرونو پای
له مرسی احمد سینا مننه. دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر وپنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولئ په تمه د ازادي راډیو .com. یو بل راپور تاسو سپم راړو چې څو شپې مخکې راورسید. د افغانستان د سولې عالی شورا د اجرایي رئیس له غدرې سره مخالفت وکړ چې ویلی وو یو شمېر طلب مشران د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل سي. د دغه شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله هم داسې وړاندیز نه دی کړی چې د طالبانو مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې غوښتنه کړې وه چې د طالبانو مشران دي د بندیزونو په لست کې شامل کړي. په دې اړه تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د شاملېدو پلوي نه دي. د دغې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت په پریکړې ډېره تبصره نه لري، خو هیله یې څرګنده کړه چې د بندیزونو په لیست کې د طالب مشرانو تر شاملېدو د مخه دوی له دغې ډلې سره یوې نتیجې ته ورسیږي.
د سولې عالي شورا د غړي په توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د نویو کسانو د ور شاملېدو پلوي نه یو، خو بیا هم دا د حکومت نظر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر غیرت عمروف اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات کړي چې افغان حکومت یې غواړي. یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د ملا هبت الله نوم د ملګرو ملتونو په لیست کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بندیزونو تر څنګ د سولې په خبرو اترو هم ټینګار کړی. افغان حکومت بیا په دې نظر دی چې د بندیزونو وضع کول کولی شي چې له یوې خوا وسلوال طالبان کمزوري کړي او له بلې خوا د سولې د خبرو اترو زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له دې ډلې زلمی زابلي په دې برخه کې د حکومت په دوګونی چلند انتقاد کوي او دا یې ناکامي ګڼي.
د حکومت د رسمه طالبانو ماجر کړي چې د طالبانو څخه څه غواړي، که چېرې طالبان مطلق دوی ته جواب ورکړي او که داسې طالبان دوی ته مطلق جواب نه ورکړي، یو چانس د خبرو د مذاکراتو د سولې لپاره موجود دي. بیا نو د هغو دپاره
خغلی زبولی دغه شان ویل د حکومت دا پریکړه طالبانو او د هغو ملاتړو ته پلمه په لاس ورکوي چې جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د خبرو اترو لار تر ټولو غوره لاره ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه خپرونې لري. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې بهار بندر نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې په کچه د پیاوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی. عبدالعبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې، د بندر عباس د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکي ډېر ژر افغانستان ته راورسېږي. هند له افغانستان سره د مرسته سوي غنمو لومړۍ بیړۍ تېره ورځ د چابهار په لور روانه کړه. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان حکومت په دې باور دی چې له چابهار بندر نه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا له ترانزیت سره مرسته کوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې د هندوستان د مرستو لړۍ ډېر ژر افغانستان ته رارسېدونکې ده. دی وایي له چابهار بندر نه ګټه اخیستنه چې د افغانستان او ایران ترمنځ او د افغانستان او هند ترمنځ مطرح شوه او په درې اړخیز ډول پرې موافقه وشوه، فعالېدل یو لوی مثبت ګام دی چې د ترانزیت د پیاوړتیا په برخه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم ګټور دی. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د وړیا مرستو لومړی جوپه چې د بیړۍ په وسیله د یکشنبې په ورځ لاغه هیواد د چابهار په لور خوځېدلې، یو لک او 10,000 ټنه غنم پکې شامل دي. په غنمو د غبار بیړۍ د هند له سمندري بندر کندلانه انتقال شو چې د ایران له سرحد نه به په لاریو کې افغانستان ته راولېږدول شي. د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې په ورځ د یو ویډیوي کانفرنس له لارې دغه لړۍ رسمن پیل کړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وویل چې افغانستان ته د چابهار بندر له لارې د غنمو لیږد د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د غونډو او خبرو پایله ده چې د سیمې د سوداګرۍ پراختیا غواړي. تهران، کابل او نوې ډیلي تیر کال د چابهار بندر پرانیست او هندوستان ژمنه وکړه چې د دغه بندر په پراخولو به 1500 میلیونه ډالر لګوي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان ته د هندي او هند ته د افغاني صادراتو مخه د ستونزو په جوړولو سره ډب کړي او افغانستان هم ګواښ کړی چې که پاکستان له خپل دغه دریځ په شان نه شي منځنۍ اسیا ته به د هغه هیواد د مالونو په لیږد بندیز ولګوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د چابهار بندر پرانیسته د افغانستان لپاره ستره اقتصادي لاسته راوړنه ګڼي. وایي په دې سره به افغانستان د پاکستان د ترانزیت له انحصار خلاص شي. له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
دغه یو ښه زیری شو د افغانانو دپاره چې مونږ اوس په بهرني تجارت کې د یو یا دوه هیوادونو د انحصار نه خلاص شوي یو. مونږ ډېرې لارې اوس مخه کې لرو او امید شته ده چې د چابهار بندر که کاملا د کراچۍ د بندر سره نه شي تعویض کېدلی فقل هم یو څو فیصده ضرورتونه به زمونږ د چابهار د لارې نه حل شي.
که څه هم یو شمېر افغان سوداګر ویره لري چې د ایران او افغانستان د اوبو په سر لانجې ته په کتو فکر کېږي چې په اوږد مهال کې شاید ایران هم په چابهار بندر کې ستونزې جوړې کړي. خو ښاغلی دودیال وایي په دې بندر کې د ایران پراخې اقتصادي ګټې نغښتې دي او فکر نه کوي چې دا هیواد به په راتلونکي کې د افغان ترانزیت مخه ډب کړي.
د چابهار بندر په اړه مو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورېدلې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د اقتصادي پرمختګ لپاره د چابهار بندر ته هیله مند دي او وایي په دې برخه کې به افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت له انحصاره راووځي. له دې ډلې یو هم عبدالله واحدیار دی چې د ازادي راډیو همکار اکرام الله اکرام خبرې ورسره کړې او په سر کې ترې د چابهار د ګټو په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلی واحدیار وایي
د چابهار بندر چې د افغانستان، ایران او هندوستان ګډه پروژه ده چې تقریبا د هندوستان لخوا ورته 500 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې د سرمایه ګذاري ډاډ ورکړل شوی چې دوی به سرمایه ګذاري کوي. د افغانستان دپاره څو مهمې ګټې لري. اول دا ده چې زمونږ د پاکستان د ګوادر د بندر نه رانیولې چې کوم اموال افغانستان ته راځي مونږ له دوی سره په دې ترانزیت کې سخت ستونزې لرو. وروستی اقدام د پاکستان د دې ښه بېلګه ده او په تېره کې هم دوی دغسې خلاف د نړیوالو اصولو اجراعات کړي دي. زه فکر کوم چې افغان تجارانو دپاره او د افغانستان د حکومت دپاره د چابهار بندر یو بهترین بدیل لاره ده چې وکولی شي له دې لارې خپل اموال، خپل صادرات او واردات ترسره کړي. دومه مهمه مسله دا ده چې چابهار بندر د افغانستان لپاره یو خاص اهمیت لري. د هغې اهمیت دا ده چې افغانستان له وچې انزوا نه باسي او د اوبو لاره ورته ورکوي. دریمه مهمه مسله د افغانستان لپاره هغه دا ده چې افغانستان یو د همکارو هیوادونو نه او د ډېرو دوستو هیوادونو نه هندوستان ده چې اشد اړتیا او ضرورت لري د دې لاره چې د هند سره خپلې اړیکې، تجارتي اړیکې او سیاسي اړیکې قوي کړي چې د پاکستان یو غټ او ستر معنی ده چې بندر کې افغانستان او هندوستان دواړه ستونزې جوړوي. فکر کوم چې د افغانستان لپاره به دا یو بهترین فرصت وي د دې هند سره خپل چې سیاسي اړیکې قوي دي، همدارنګه وکولی شي چې خپلې تجارتي اړیکې هم قوي کړي.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې په تیره کې د ترانزیت په برخه کې ستونزې پیدا کړې وي، خو جوخت له پاکستان سره هر وخت د ایران نوم مخې سل کېږي چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره سیاسي ستونزې لري. په وروستیو کې د اوبو موضوع ګرمه وه او شاید په راتلونکي کې هم د اوبو مسلې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې ایران به ورته ستونزې جوړې کړي؟
څو مسلې دي. یو دا ده چې د ایران خپله څو داسې مسایل دي چې مونږ دوی ته خوشبین یو چې ایران به دا کار نه کوي. یو دا ده چې دلته د هند قوي تضمین وجود لري چې کولی شي چې هغوی هم بیا د یو لارې نه یو لارې وکولی شي چې د دې خبرو په مقابل کې د ایران مخه ونیسي، ځکه دا بندر مشترک دی درې واړو. بل مهم ټکی دا ده چې مونږ دې ته سترګې په لارې یو، دې ته ګورو. دا ده چې نړیوالو ایران سخت پر اقتصادي بندیزونو لاندې نیولی. ایران دې ته اړتیا او اشد ضرورت لري چې خپل عایدات لوړ کړي او خپل تجارت پروش ته وده ورکړي. نو د دې وجه نه د چابهار بندر نه ایران ته ډېر زیات عایدات کېږي. د دغه دوو مهمو مسلو له وجې نه فکر نه کوي چې په دې مسله کې به د پاکستان غوندې ایران هم چلند وکړي.
خو که چېرته ایران د پاکستان غوندې چلن وکړي او په دې وخت کې مونږ له پاکستان سره خپل ترانزیت راکم کړی اوسې، نو فکر نه کوي چې افغانان به بیا په یو ستونزه کې راګیر وي؟ دغه ستونزه د وتلو لپاره بیا کومه حل لاره وجود لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان اوس د پخوا په شان هغه حالت کې چې پخوا اوس تر هغه حالت تجارتي برخه کې یو څه معاشراتی لارې مونږ په مخ خلاص شوي دي. یو دا ده چې مونږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره د راکړې ورکړې مسله ګرمه ده. بله مسله دا ده چې د هغه افسنونو نه چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې استفاده وکړه، زه فکر کوم چې دا به د ایران لپاره یو غټ درس وي، او فکر نه کوم که ایران د دغسې یو خوا ته لاس کړي. ولې بیا هم که چېرې مونږ دغه ستونزه ولرو، مونږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي روابط او اړیکې لرو. فکر کوم چې که چېرې د چابهار په بندر کې په اوږد مهال کې ستونزې راولاړې شي، د افغانستان حکومت نورې لارې چارې شته چې په دې به غور وکړي.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحد یار
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکایي سرتیری میرمن چې د طالبانو له خوا په 2009 کال کې د نیول سوي امریکایي پوځي په بریګډال د لټون پر مهال ټپي شوی و، نن د بریګډال پر مهال پر ضد شاهدۍ ته حاضرېږي. بو بریګډال چې په 2014 کال کې له 50 طالب بندیانو سره تبادله سو، د خدمت پر مهال له وظیفې څخه په تیښته او ناسم چلند اعتراف کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
تما کېږي چې شانون الن د پوزي افسر بو بریک ډال د لټون پر مهال د خپل خوند سرتيري مارک الن د ټپګېدو په اړه نن محکمې ته معلومات ورکړي. مارک الن په 2009 کال کې هغه مهال د طالبانو په یو کمین کې پر سر ولګید کله چې له نورو امریکایي او افغان سرتیرو سره په ګډه د لادرک پوزي بو بریک ډال لټکوله. بو بریک ډال چې 15 کاله له طالبانو سره زندانی وو، په 2009 کال کې په پکتیکا ولایت کې په خپل سر له امنیتي پوستې له وتلو وروسته د وسلوالو لاس ته ورغلی و. بریک ډال محکمې ته اعتراف کړی دی چې د پرته له اوامرو وظیفه پریښې وه او د ناسم پوځي چلند له امله د طالبانو لاس ته ورغلی و. د محکومېدو په صورت کې نوموړي ته د عمر قید سزا ورکول کېدای شي. خو څارنوالان د مارک الن په ګډون د هغو سرتیرو چې د برګډال د لټون پر مهال ټپي شوي دي استدلال کوي چې محکمه باید نوموړی په لا نوره سخته سزا محکوم کړي. اسوشیټ پریس اژانس د برګډال د لټون په عملیاتو کې د ټپي شوي سرتیر مارک الن د میرمن په حواله وایي چې خاوند یې پر سر له لګېدو وروسته اوس د خبرو کولو توان نه لري، او د نقل و حرکت لپاره ویلچیر او د بل کس مرستې ته اړتیا لري. بو بریک ډال د خپل سزا د کمولو لپاره له څارنوالانو سره کوم ډول تفاهم نه دی کړی، او همدې ته په پام د محکمې قاضي نوموړي ته د هر ډول سزا ورکولو پوره صلاحیت لري. بو بریک ډال ویلي طالبانو د 50 کلونو په بند کې وهله ټکولی دی او په تیاره خونه کې ساتلی و. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه د 50 طالب مشرانو د خلاصون په بدل کې بو بریک ډال له طالبانو آزاد کړ.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي راډیو د خبرونې را سره په ګډه واورېدلې. په وروستۍ برخه کې هم د یو کلیزر ژغونه راډیوي جامې 214 برخه خبرېدو ته چمتو ده، بیا هم اورېدو ته بلنه درکوم.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زرغ غونډه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغ غونډه په ډرامه کې مو واوریدل چې مساګل د خپل مور سنم ګل لاسونه خولول او ورته ویلې چې ستا په لاس په خښوي ډوډۍ داسې خوګار لګیږي لکه د ګل محمد د دکان کیک. اوس به واورو چې ګل محمد او مور یې ترور بیبي ولې ورخطا دي.
چتابه د چ از زنګوی تیر ما خوستان دی نه نوم کاری او نه نمبر و دا د دکان وکول
بله. سلام علیکم.
و علیکم سلام. ته ګل محمد یې؟
اوه خاوري ګل محمد یم. ته څوک خبرې کوي؟
زه د پولیس امر یم.
سلام علیکم امر صاحب.
و علیکم سلام. ګل محمد زاره ته وای چې هغه خلک څوک چې ستاسو د کلی په لاره کې ډزې وکړي؟
امر صاحب ته وایم قاچاقبران راته ښکاره کېدل، څه یې په اسونو سپاره وو او څه یې په بار شوي کچرې پسې روان وو.
ښه سمه ده، مونږ به یو طریقه ورته جوړه کړو چې په ډزو کې د کلي خلکو او څارویو ته تاوان ونه وړي.
خدا مرسب کامیاب اوسه رختیا مرسب زم دل تا پاتیشم
تا کور تا لاشا کبیا تا کارو زنگ در دا وهم اوز خدای پامان
سیده خدای پامان
گل ماما دا زویا وا گل ماما دا
چه وای موری پده ما خوستن گی دل تا چنگ را غلی
ای خای خای رختیای ویلی چه دا مور جورا پا زوی دو زوی پا وچه تیگا داست خود سوگ نکایی ولکا
ولی موری خود سمی کری
زمان زرو نخوده ده پا خودر تالو تیر کرل نگوری تیاره ما خوستنده تلا بیغام ده دوکان مخیطا و لاری ولی
خوام داوز ده روانه ده ما
روانه دل ده پا خیر شزویا درده ده ده تاوی
حسی ده کلی پا چندک یو دل خلق و او سناو کچری ور سراوی بس لمستین یا وای دزی کولی
چی دا بچو کو بسویا وی وی زویا دا دا پولیسو دا موترو
اوو دا پولیسو دا موترو غاگ دی حالا درزا کورت زو اسی نچی جگڑاو نخیلی
بابا
موبائل
بد شاید مقصد میں دادا چیخ پل سب کنا دے ہوا ہے لگیا ٹول اور موبائل کی سندر آورے
نمی دے آوری دلی جیس موبائل نہ لرم
شیطان اکور دے اورانجا داتر بالک لاند موبائل تیرے آنا راوڑای دائی تو صبر چی پا دیوالی وولا
مکہ پلارا دامی دبل ملگری دے دے دیری بائی موبائل دے
خا تمہیں لاس پریک دا نیم آتروم دے انسان غندے دل تا مخا مخرا تا کینا چی و ضروری خبر در تکوم
دے انسان غندے دادای ناستیم دسته چی خبر را تا کوی؟
اوز بدر تا معلوم اشی چی دی چی خبر دا لغوگونو دی معلوش لری که او پدوارو غوگونو ای واورا
خود در تا غوگیم وای اچرا تا وای؟
دا در تا وایم چی وقتی پا جمیل پسی پا فیسبوک که دروغ جوڑول آغا بلاورا دی جنوکو دی مکتر پلارا که بوز بوز که دی
تا عجیب خبری کوی خدا از چوک با دلی دلیوی زخو نیم تللای
بسترگو که بخاور نراسین دی ام دا تا پا خپلا وی اوز دارا تا ووای چه دیکلی لپریکلی خبری مولایی صاحب او دیکلی مشران و ویل چه کورانه یا پلارونه دی خپل و زامنو او دی کورانه یا لکانو تا نصیتو کی چه اروش تلده دین جون نه ازاروی
نزمای دیکلی والا پا دی خبره چه
ستای دا چه نور دی خلق و لون ما ازاروی سبابا کلی والو نیوالای مخ بای در تا تور کرده وی او پخره بای چپس پور کرده وی کوچه پا کوچه با دی گرزه بی
ده چه آغا پلار میم نشینه وای ده
پلار بچه اتو خوشارم نلره زبال شرمم بڑیم زما ده ازت پتکای پزمکم مگرزه وا
بس بس نورمی پا دی خبر و غگونه مخوره زخبلا که پایگم
آرمان چی او پایگه که تا تخبلا خور ازت بنده بی ده نورو دی خویندو با میزتو که
خدا رب گلی بدیا بلا سن دی چنجی وشا تھوائے کا
ولی ہو سا گولا سادا گولا چلو کمارا پیدا شوی شو دی بدمشا
پٹکٹر کی خوب وڑای وم وی اخ ظالم ڈکی دے رحمت کرل تا وای کا وستے حکومت تا کش کوم چ سل کال دی بندی کی لو 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 وی
سن چ پوری سیای ڈکی مات دی انو موسا گلا اس پوری سیای تا ڈکی مات دی
او خود تا وای کا زے تا وندر نغواڑم ٹکٹر بدی پکی لاڑسی
دا خو می سخته خو در تا باد شو زه د بدمشه زه خو يم چې ته یو بل کار وکړه
توا کنه څه وکم
دا څه وکم چې تلک پاتا روان شه ګوندی اډوکی بادي خوي
زه ظالمه زه له ځایه نشم خوځېدی ته وایې روان شه ته وایې یو له لوږې مړ کېده بولې سر ته پراټې لټولې
دا د پراټو خبره مه کوه کنه ولې مې لوږه راویښه وې یو بله پوښتنه درنه کوم زه د بدمشه
زړه مې بد ښه دی وایه پوښتنه دې کوه
اسې ما ویل چې له ټیکټر نه مې چې نوې راغورځولی هغه وخت ګرځېدی او خورېدی شوې
خود هلته تکړه ومه ته وایښه دغسې تا غوندې غټ سړی به مې داسې راڅملو
وی وی ظالمه ټټر نه مې پوښته شه چې مړ دې کړم
داسې ښه یې ته وایښه اوس به زما د هډوکو په خوږو کې یا ټیکټر راکوې ته وایښه یا ریزه در باندې کوم او یا به له خپله ظلمه لاس اخلې
وار مه کوه ټیکټر خو مې چې مړم کې نه در کوم اریزه مرا باندې کوه چې د وړوکي بچی پلار کېږم
د وړوکي بچی پلار کېږم ته د خپل وړوکي بچي سره ظلم کوې ته وایښه زه کدې نه پرېږدم
مه کو زه نه وایم ښه زه د بدمشه خدای مې دې له ظلم نه وساتي زه به مې د خپلې کور ودانې او وړوکي بچي ډېر خیال ساتم
شاباس رښتیا وایې که دروغ
او خود رښتیا وایم
دا قول دی
او دا دی راکه لاس دی سل ځله مې قول دی زه د بدمشه
بس چې قول دی نو راپورته شه نو ته به نن یا سبا له خیره سره خپله کور ودانه کلینیک ته بیایې چې ډاکټران یې وګوري ودې ورېدل
د اسلام مورې
وای خدایه اوس به څه ورته وایم
څه شوه ګلالۍ نن هم نه ده راغلې
خیر دی را به شي رښتیا نن غرمه هم نه وې ډېر خوږ قطق مې پوخ کړی و
ګوره شفیقې ته اوس خبره مه بدلوه دا ووایه چې د ګلالۍ د پلار ګڼې ته مو خبر ورکړی دی که نه
وی دا څه اورم د څه شي خبر څه پېښه خو به نه وي شوي
لا حول والا له دې نه به لویه پېښه څه وي چې د خان انګور د پلار ګڼۍ کره مرور کینی
وی د اسلام پلاره زما زړه دې وغورځوه د ټولو خلکو نګین د پلار ګڼۍ کره ځي بیا په خیکې کې خو یوه نیمه ګله هم راځي
لا حول والا په ټولو خلکو یې زما څه زه خان یم خان صابر غریب سړی دی د فیلانو سره دې ټانټې نه جوي
صابر غریب بد سړی نه دی ګلالۍ هم ملامته نه ده لکه نازولې ده اول دې ورته سره شنه باغونه
وښودلې څه سره شنه باغونه مې ورته ښودلي دي وښځئ
خو هغه له واده نه مخکې دې ورته ویلي وو چې مکتب ته به دې ځي او خپل سبقونه به دې
وایي بس د سبقونو په خبره به غټه تیګه کېدي په خبره پوه شوې که نه
پوه شوم ته خو له کښېنه دې بالغ ته دې ډډه ولګوه په درېدو ستړی شوې
نیم ستړی شوې کښېناستو ته نیم راغلې ته مې هغه واسکټ د کوټ بنډه راواخله
په واسکټ څه کوې اوس له باندې نه راغلې
ډېر ماغزه به مې نه خوري واسکټ مې راواخله
سمه ده واسکټ به درته راواخلم خو په دې مې وپوهوه چې اوس چېرته ځې
هېڅ چېرته هم نه ځم همدلته د صابر دوی کره ورځم
د صابر دوی کره د څه لپاره
د دې لپاره چې لږې ماغزه سرته راولم او ګلالۍ لاسنیولې له کوره راوباسم
د اسلام پلاره داسې مه کوه زولۍ درته غوړوم په دې کار ښه نه ښکارې
ویم چپ شه ډېرې خبرې باندې کړه په دې ښه نه ښکارم چې انګور مې یو غریب سړی په کور کې کښېنولی وي
مه کوه د اسلام پلاره زه لرې نیسم د کلي مشر او خان یې خلک به در پورې وخاندي
ویم لرې شه خپلې خانۍ زور ورته ونه کړم زه چې کله پرېږدم
واسلامه زویه زر شه پلار دې را وګرځوه د صابر دې کله په جنګ ورغی
گران واوریدونکو تاسو واوریدل چې ناصر په لاره کې د مکتب نجونې ازاروي پلار یې سیف الدین داسې نصیحت ورته کوي که تا ته خپله خور عزتمنه وي د نورو د خویندو به هم عزت وکړي پختنه کستا سو په فکر جن بد اخلاقه او بلار ځوانان د خپل مشرانو او خو خلکو په خبرو عمل نه کوي نو کومې لارې چارې باید وسنجول شي چې د ټولنې او زده کوونکو نجونو په خیر وي. دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0   0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
آزادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.